خلکو السلام علیکم. تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږ یاستئ او بیا هم ځانګړي اونیز خبرونه ده د ډیوه ډاکټر. په دې خبرونه کې تل هڅه کوو چې په یوې مهمې روغتیایي مسالې باندې خبرې وکړو او داسې مسالې باندې خبرې وکړو چې ستاسو له روغتیا سره مرسته وکړي. نن موږ یو میلمه هم لرو په دې خبرونه کې، او د ترافیکی پیښو پر مهال یا کله چې دوه موټر سره ټکر وکړي یا د اکسیډنټونو پر مهال له ژوبل شوو یا ټپي شوو کسانو سره څه ډول مرسته باید وشي، په دې مهمې روغتیایي مسالې باندې خبرې کوو. د خبرونې دایمي همکار ډاکټر صاحب سیمه هم له موږ سره ملګرې شوې ده. ډاکټر صاحب ته به هم ښه راغلاست وایم په خبرونه کې. ډاکټر صاحب سیمه، خبرونې ته په خیر راغلې، ستړي مه شئ.
السلام علیکم مجاهد، ډیره مننه.
کور دې ودان، او رښتیا هم چې یو مهمه روغتیایي مسله ده د تاسو په وړاندیزم دا وټاکله. په سیمه کې د ترافیکي پیښو شمیره به په ټوله نړۍ کې زیاته وي، خصوصا په ځانګړې توګه په افغانستان او پاکستان کې چیرې چې ډیر زیات تر ډیره بریده د ترافیکي اشارو او د ترافیکي قوانینو څخه سرغړونه کیږي او پام ورته نه کیږي، نو دا پیښې رښتیا هم لږ زیاتې دي، که څنګه ډاکټر صاحب؟
بالکل، د دی پی سی نه صرف چې موږ یو خارج علاقو کې بلکې کلو طرف ته هلته هم د دې پیښو چې کم دی هغه شره زیاته ده. بلکې خو ماشومان شوي چې هغوی دغسې پام هونه شي کولی که هغه ډېر هم یو ځای کې را بند کړي، خو بیا هم هغوی ماشومان بهر وځي اکثر سرک کې چې کم دی منډه وهي یا کمشر ور سره نه خپل کراس کولو کوشش کوي، یا بیا دا یو چې اکثر په موټر سایکل باندې یا دغه چې دوه دوه درې درې ماشومان کې نه پلور باندې او هغه نه وي هغه کې د ماشومانو غورځېدلو خطره. او دین علاوه جواد چې موږ وګورو ماشومانو کې به دا خو هم وي، کنه دوی خو همیشه لوبې کوه او د پچتونو باندې څه دا اکثر د چت نه غورځېدل یا د سیو دینګ زینه یعنی کوم چت زی یا هغه نه غورځېدل به د خپې خوګیدل پرچر کېدل یعنی یا اډوکې ماتېدل، دا هغه قسم کې حادثات هم ماشومان سره ډېر کیږي.
بالکل بالکل. نو درنو قدرمنو اوردونکو ته باید زه یو ځل بیا په یاد کوم چې تاسو کولی سئ د ټلیفون لارې له موږ له سټډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د ټلیفون شمیره د 001202205003، او که غواړئ په وړیا توګه له خپرونې سره اړیکه ټینګه کړئ نو 0800 یعنی درې ځله اووه او بیا 900. دا خپرونه همدا اوس په ژوندۍ بڼه د ډیوې د فیسبوک له پاڼې هم خپرېږي. تاسو کولی شئ هلته هم خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ، موږ به ډاکټر صاحبانو سره شریک کو او تاسو ته به ځواب پیدا شي او تاسو له روغتیا سره به مرسته وکړي. په ورته وخت کې که چیرته تاسو دغسې یو پیښې سره مخامخ کیږي چې ګوري چې یو ترافیکي پیښه کیږي یا دا چې یو ماشوم غورځېږي یو ځای ماتیږي، تاسو څه ډول مرسته ورسره کولی سئ؟ زیات مو په تمه نه پرېږدو، ورزو جرمني ته. په جرمني کې د جوزف هسپتال یا د جوزف روختون سینیئر اورتوپیډیک سرجن کنسلټنټ د ایچ التا د اورتوپیډي د څانګې مرستیال دی یا معاون دی ډاکټر صاحب شیر احمد حکیمی. که تاسو د ماغه غوري خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
السلام علیکم ډاکټر صاحب مجاهد او وطنوالو ته او محترمه ډاکټر صاحب ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم.
مننه. وعلیکم السلام، خوشو چې په خیر راغلی. په خبرونه کې موږ سره یو بل ډاکټر صاحب هم و، خو فکر کوم چې هغه هم د تاسو په سیر ډیر مصروف و. ورځ مو په خیر تیر شوه ډاکټر صاحب، عملیاتونه به زیات کړي، ناروغان به زیات کتلی، که څنګه؟
والا چې رښتیا ته مریضان نه وتښتېدلو.
تاسو په تعارف کې ما وویل چې تاسو هلته جوزف هسپتال سره کار کوئ، دا جوزف ته که موږ یوسف هسپتال ووایو څنګه چل ده؟ په غوسه خو به نه شي موږ ته ډېر؟
نه نه ګرانه، دا خو داسې چل ده چې که سړی وګوري نو دوی ورته جوزف وایي، حتی دلته المانیان ورته یوزف وایي او موږ تاسو ورته یوسف وایو، نو ټول به په یوه معنا یي. نو
نو ډاکټر صاحب راځو همدې مسلې ته چې که چیرته په یو ترافیکي پیخه کې یو سړی جوبل سی کغټي وړوکې نارینه خزوی ل دوی سره څړول مرستې باید وشي، څړول مرستې اړینې دي. تاسو چې دغه ډول خلک راځي څه ورسره کوي؟ دا ټول پښتني دي د روختونه د باندې او په روختون کې. خو لدینه به اول پیلو کو چې لدغه ډول خلکو سره باید دغه د پیخي په ځای کې څه ډول مرسته وشي، به دې خپل نظر شریک.
شمننه چې بیا هم ماته تاسو دومره وخت راکړه. خبر ده چې کله چې سړی په ترافیکي واقعه باندې ترافیکي حادثه باندې غږیږي، نو دې نه هدف دا ده چې دوه ګروپونه پکې داخل دي، چې یو ګروپ سبب دې شوی، دویم ګروپ هغه ده چې فرضاً په دې حال کې صدمه لیدلې. په داسې حال کې په داسې یو واقع کې دواړو ګروپونو صدمه لیدلې. نو په دې کې مهمترین شی دا ده کله چې سړی فرضاً دغه حادثې په شاوخوا کې یا هم دغه حادثې په منځ کې وي، نو مهمترین شی خپل امن ساتل وي. امن ساتل نه هدف دا ده چې کچېرې سړی په عمومي سړک یو ټکر ولري، باید اول ځان هغه کې
وژغوري
یا مسنون کړي، او د دې محل د خطر نه باید ووځي.
یعنی تاسو هدف دا ده کچېرته داسې یو پیښه کیږي، خلک ټول ورمنډه کې تر سوچې لټپیانو سره مرسته وکي، د سړک دواړه خوا موټرو ته نه ګوري، کله کله مخکې لدینه چې هغه جوبل کسته مرسته ورسیږي، خپل جوبلیږي د نورو موټرو په واسطه. همداسې که څنګه؟
بالکل بالکل، همدغه مې هدف ده. یعنی د جرمني په ژبه اینګلیش شهایت او د موږ تاسو په ژبه د خپل صحت او خپل امنیت په برخه کې باید اول سوچ وسی. دا دی اوله موضوع. دویمه دا چې کله چې داسې یو واقع پیښیږي، اکثرا داسې وي چې په موټر کې خصوصا زموږ تاسو په افغانستان کې هغه خصوصا یا زموږ تاسو په آسیایي ممالکو کې کمربندونه نه تړل کیږي، او تعداد د اشخاصو نظر د هغه قانوني تعداد نه اضافه وي، نو په دغه لحاظ د زخمی کېدلو امکانات کې لا نور هم دي. نو په دې لحاظ مهم دا ده چې کله چې یو مریض دته باید مریض وي، نو چې ټکر کیږي باید د هغوی سره د یو راراو په شکل سړی لاندې شان وکړي. اول دا چې د مریضانو د ای پی حساب شي آ ورته یا الف شي ورته وایي، باید تنفسي لارې وګوري، مریض سره باید خبرې وکړي، ورنه پوښتنه وکړي چې څنګه ده وضع یې، او تنفسي وګوري. که چېرې دوی نورمال سا ایستل شي، نو دا د سا ایستلو خطر یو خواته کیږي. دویمه خبره دا ده چې د مریضان باید تر ټولو اول خپل ثابت پوزیشن یا حالت راوړل شي. د دې نه هدف دا ده کله چې یو مریض د موټر نه ویستل کیږي یا د موټر په څنګ کې پروت وي یا کوم موټر سکه سره ټکر کړی وي، نو دوی د چپې خواته باید په هغه صورت کې چې دوی هیڅ نفس نه نشي اخیستلی او د خبرو توان نه لري واچول شي، او هغه مریضان چې هغوی ثابت وي، ثابت نه هدف دا ده چې دوی خبرې کولی شي او نبض په لاس باندې حس کیږي، دوی باید لکه یو تخته غوندې هوار واچول شي.
کله کله دغه سی پیخي کیږي ډاکټر صاحب، خلک ورسي، نو مثلا زه تاسو مثال درکوم، د کابل جلال آباد سرک ترمنځ که دغه سی پیخه خدای نه خسته وسی، خلک ورسي، نو پښتنو سره خو ټول سره غړ غړ صدرونه دی پټوان دي کنه، نو پر صدر کې د زخمیان را وخلې د موټر نو تر بل موټر پورې ورسي، دا خو به د ګټې په ځای تاوان زیات رسي که څنګه ډاکټر صاحب؟
تاوان په دې رسي چې په دغه خصوصا په شدیدو تراماګانو کې یا زخمونو کې یا ترافیکی واقعاتو کې مریضان داسې هډوکي شکست لري چې په کسام هغه دومره خطرناک نه وي، مګر کله چې دوی په صادرو کې واچول شي او د صادرو په واسطه چې د یوې نقطې نه بلې نقطې ته انتقالیږي، په دغه حالت کې کېدلی شي چې دغه تکثیر شوی هډوکي یا مات شوی هډوکي د رګونو او د اعصابو د تخریب سبب شي. او په دې لحاظ مریضان د یو مشکل نه بل مشکل ته چې دا غنه لا خطرناک وي ور انتقال کی. یعنی هدف دا ده چې کله د یو مریضان پیدا کیږي د سرک په سر پروت وي باید کوشش وشي چې دوی غاړې باید تثبیت شي او دوی باید د یوې تختې په شکل که امکانات وي حتی که تخته شاوخوا کې که هغه منطقي شاوخوا کې نږدې شاوخوا کې باید دغسې یو تخته کې حتی واچول شي او په موټر کې ترانسپور شي او په هغه کې وټړل شي.
یعنې تاسو د خبرې یو مثال ورکو که چیرته په دغسې یو پیښه کې د چا خدای نخواسته یو پختې ماته شوي او دوی په څادر کې وچي پټوکي وچي او کېدی شي د ماته پختې د انسان د بدن داخلي کوم بل عضو یا کوم بل غړي ته ضرر ورسوي مثلا معده څیری کې یا دې ته نور همداسې که نه؟
بالکل بالکل
ښه.
نو خبره تر اوسه پورې په ایک یو شي یعنی تنفسي سیستم باید وکتل شي مریض سایز تل شي مریض خبرې کولی شي.
بالکل.
دویمه خبره چې دا هغه باید د بی ورته وایي یا بی چې هغه مطلب بلډ پریشر یا د دې وبخه د بی بریتنګ ورته وایي یا نفس استل یا باید وکتل شي چې مریضان یو خو نفس استل دا بل دا چې دوی کوم مشکل ونه لري په خپل تنفسي لارو کې نو د هغوی خوله باید خلاصه شي وګوري چې کوم زخم یې نیولی دی د ژبې یا د حلقوم چې اولو واقعاتو کې دوی په اول چې یو ترافیکي حادثه کېږي هغوی کې مشکلات نه وي چې د وخت په تېرېدو سره دې مشکل زیاتېږي حتی تنفسي لارې بندېږي.
او تاسو بخیر ډاکټر چې زه تاسو خبرې کله کله پرې کوم په بخښنه سره تاسو چې کله وایي چې تنفسي لارې باید وکتل سي بیا مو ویل چې د دوی وګوري چې نفس یا سا اخیستلی سي که نه سي اخیستلی قدم ورته لږ روښانه کړئ اوریدونکو ته چې مثلا که چېرته دوی یو څوک روغ وي په یوه دقیقه کې څو ساګانې اخلي چې داسې نه وي چې یو کس په یو دقیقه کې یوازې یوه سا اخلي موږ بوی چې ولا بس سا باسي نو سړی ژوندی ده که څنګه؟
یو اسانه فرمول تاسو ته ویلی شم کله چې سړی په یو نورمال انسان کې د نفس تقسیم درې کې سړی د هغه نه تنفسي تعداد جوړیږي تقریبا د درې وبخې تقسیم درې شي. یعنی په نورمال حالت کې د شپېتو اویاو په شاوخوا کې نفس لرو دا چې تقسیم د درې کې تقریبا د شلو پنځلس شاوخوا کې دا تنفسي تعداد جوړیږي. یعنی که ایدې نه کم وو او که ایدې نه زیات وو یعنی د نویشتو نه چې اضافه شو تنفس د تعداد او د تقریبا لسونه کم شو دا نو باید عاجل کیس یا عاجل واقعي په شکل ونیول شي.
مهرباني. نور په تنفسي برخه کې نور څه مهم دي؟
نور په تنفسي برخه کې مهمه خبره دا ده چې ځینې مریضان دوی په اصطلاح یو تړل شوی یا پوخ شوی زخم لري. زخم نه د پوخ شوی زخم نه هدف دا ده چې بلنټ یا دا کوم تخریبات چې دي دا د وجود په داخل کې چې د باندې نه ښکاري.
یعنی پوستکی بیخي جوړ وي لباندې د سړی ښکاري چې روغ جوړ ده خو په داخل کې یو ځای سیري شوی وي یا ویني یې همداسې.
بالکل
ها
بالکل. د ځینې هدف او د ما هو فعلا هو هدف تر اوسه پورې په سینه کې یو سینه کې نو دا خبر ده چې اوس مریض پروت او وایي چې زه ساه نشم اخیستلی او موږ یې کمیس یې باسو وګورو چې هېڅ شی نشته هلته. نو په دغه مریضان لا نور هم خطرناکه دي ځکه کېدای شي چې دوی د سږي کوم رګ یا د سږي دیوال شکېدلی وي. نو دغه یو ډېره عاجله واقعه ده چې حتی له دغه نه مریض هماغه خپل ځای کې هم تقریبا مرګ ته نږدې کېدلی شي. او بل دا ده چې داسې مریضان هم شته چې هغوی فرضاً یو غټ زخم لري چې هغه هم وینې پکې او مریضان چې نفس باسي یا سا باسي د سا ایستلو سره حتی سړی کولی شي چې دوی سا ایستل د دغې زخم له لارې وګوري. نو دا یو د هغه حالاتو څخه ده چې تقریبا د ثانیو یا دقیقو په حالت کې سړی مرګ ته نږدې کوي چې دې ته او ټینشن پنوموتورکس د طبي اصطلاح له نظره وایي. په داسې معنا لري چې یو سږی چې وي دا نو بیخي د باندې هوا سره ارتباط لري. یعنی موږ چې نفس باسو دې په جای چې نفس یې موږ وجود ته داخل شي هغه د موږ له وجود نه ووځي او په دې لحاظ انسان وجود او وینې ته هېڅ اکسیجن نه رسیږي او دا د عاجل مرګ سبب کیږي ځکه چې یوې خوانه اکسیجن نه رسیږي او بلې خوانه د وجود هغه رګونه او زړه چې دي دا بلې خواته تیل کیږي او دا د عاجل مرګ سبب کیږي.
نه پاکه وینم نه پاکیږي. مهرباني.
بالکل دا دی بی پی صافی خبره شو سی چی خبره و دی سی مطلب سرکولیشن یا دی نبض او دی وینې دی ضایع کېدلو معنی ده چې په دې کې مریض نبض باید وکتل شي مخکې مو ویل کنا چې د تنفس تعداد او دی نبض نبض باید دی مریض تقریبا نورمال حالت کې دی شپیتو او حتی تر نوی پورې نورمالي خصوصا په داسې حالت کې چې یو مریض سره ترافیکی حادثه ولري دی هغه نبض تقریبا لسلو نه هم پورته وي ځکه چې په دې کې یو یو هیجاني حالت وي مریض ته او د دې په څنګ کې باید دوی آرام کړل شي او بیا دوامدار دوی نبض کنټرول شي په هغه صورت کې چې دوی نبض د 50 یا شپیتو نه کټه وو او د یو سلو شلو نه ډیرو باید دا هم دقیق تر سترګو لاندې ونیول شي او باید کنټرول شي بل مهمه خبر دا ده چې کله کله مریضان یو خپل لاسونه پښو کې غټ زخمونه لري چې دا د ډیرو وینو د ضایع کېدو سبب کیږي نو په دې حالت کې حتی د نوي طبي تحقیقاتو له نظره په به سړي ویل چې دوی باید تورنیکې نشي تورنیکې نه هدف دا ده چې دغه وخت کې د ما په نظر د صادر ګټه ښه سړي ته تثبیتېږي چې دا باید له هغه نه وجود ته نږدې منطقه باید په صادر باندې کلک وتړ شي تاسو مریضان خپل وینه له لاسه ورنکي او وینه ځای نه شي
یعنی که تاسو د سوي چې کچیرته د انسان لاس یا پخا یو ځای وینه کیږي په دغه سپی خو کې وینه رواني هغه دی وینه کیدو لزای پورته ځای باید په صادر یا ټوټه باندې کلک وتړل شي تر څو چې اضافه وینه د بدن نه ځای نه شي هم دسی
بالکل تر هغه وخت پورې باید ما کم بند شي تر څو چې دا وینه آرام شي
ها ها ها
او هغه هم باید د داسې حالت کې وسی چې تر څو یعنی د یو سات نیم سات نه اضافه نشي ځکه داسې نه چې شابه د ما په خوله دا خبر اوریدلی ویلې به چې ولاده به ټینګو تر څو چې د مریض شفخانی ته رسیږي په خبره تور شي یعنی دومره هم باید نیوي مریض نظر هغه زخم اندازې ته او د زخم د غټوالي او د وینې د ضایع په اندازه باید فکر وشي
او کدا غشي وکړي ډاکټر صاحب چې مثلا بیا هم د ټاپ د ژوبل زینه پورته په ټوټه باندې لاس یا په خا کم ځای چې وینې د غینه پورته ځای کلک وترل سي بیا د سی یو سو دقیقې وروسته برته هغه تړل ځای لږ زره سس کړي شي تر څو چې وینې لاړه سي لاندې لاس په خېته او بیا کلک وترل سي دا خو به زره نه رسي
دا یو اندازه زره په دې رسي چې دته یو پوست تراوماتیک سندروم پیدا کوي هغه ته مریضان ته یعنی کولې شي سړی وکي ځکه چې هغه زخمونه چې دا ایدی نیمه هدف دا و دا هغه خونریزیاري دي چې د کنټرول ور نی نورو امکاناتو سره کدا سی یو هادي خونریزی چې هغه دومره شدید نه وي نو کولې شي هغه سړی په کمپریشن نه هدف دا ده صادر سړی کولولکی او په مغه زخم باندې کېږي مغه زخم ټینګوي تر څو چې وینه ودرېږي دا له ټولو نه بهترین کار ده په هغه صورت کې چې صادر ملو وینو ټاکسي او نور مریض وینه ډیر ځای کوي په دغه حالت کې بیا سړی د تورنیکې یا صادر بندول په مغه نه نږدې بخش کې اچول بیا ضروري
یعنی بیا هم که تاسو خبرې لږ را هغه کوم لنډیزی وایم د هوا لارې باید وکتل سي چې یو دغه کس ماشومی کې غټل دغه سپیخي سره مخ کیږي آیا خپل نفس اخیستل سي سا اخیستل سي که نسی او لاغې نو ورسته د سا اخیستل نو ورسته بیا وینې ته پاملرنه وشي چې د بدن کوم برخه وینې نه ځای کوي هم دسی
بالکل بیا دریمه خبره جوړه ده یو ای بی سی او د ډی چې د بی د ډیسیبلټی لپاره دا چې ما مشکوي لري هم دا تخریب شوی ازاوی لکه خو لاس او یا غاړه یا ملا یا غیوی خصوصا لګن خاصره چې دا به سړی ډیر په نظر کې ونی سي ځینی مریضان دي چې هغه اکثرا د ترافیکی حادثو سره خصوصا په افغانستان کې د لګن خاصري په شدید زخمی کېدلو باندې مواجه کیږي دا مریضان حتی کولی شي 15 لیتره وینه په لګن خاصره کې یا په خپل پلویس کې لاس ورکی نو دا هم یو ډیرو عجلو وقت سبب ځکه دلته هم د ما په نظر دما په نظر څه بلکې طبعا ضرور ده چې هغه صادر چې موږ مریضان په ترانسپورت کوو په دغه صادر باندې د دوی لګنې خاصره شي دا ډیر کلک وتر شي تر څو دوی وینې ځای کې د لو مخه ونیسي.
کله کله ډاکټر لکه تاسو مخته اشاره وکړه د پوستکی بخیر روغ جوړ وي او سړی ټکر وکړي و چې زه خو بخیر روغ جوړم خو کېدی شي د بدن کوم داخلي ارګان یا داخلي عضو یا داخلي غړی هغه ټپي شوی وي، مثلا زیګر تورې، دا به په دغه وخت کې څنګه معلومیږي؟ دې لپاره باید څه وسی؟
تر اوسه پورې خو موږ په پری هاسپټل فاز باندې فیز باندې د شفخانې نه مخکې حالات باندې غږیږو. یو دا ښه نقطې ته اشاره وکړه، داسې ده چې ځینې وخت مریضان یا ټکر شوي خلک وي چې هغوی فرضاً په 10 کیلومتره ساعت یا 50 کیلومتره ساعت سره یو دیوال سره یا بل موټر سره یا موټر سایکل سره لګیږي، نو دوی داسې فکر کوي چې په دغه حالت کې دوی هیڅ ځان نه خوږیږي، بالکل رک روغ وي، او دوی داسې فکر کوي چې هیڅ کومه حادثه نور دوی ته نه ده پېښه شوې، دوی بیرته کور خواته ځي. دا د مال نظر یو غلط کار په دې ده چې داسې پټ زخمونه په وجود کې پیدا کیږي، امکانات شته چې پیدا شي چې دا زخمونه او خصوصا د تورې زخمونه دي چې دوی حتی دوه وختي زخمونه ورته وایي. دوه وختي په دې معنی چې اول خالصا د ټکر سره مریض یو وړوکی د وینې علاقه په تورې کې جوړیږي، دغه د وینې علاقه ورو ورو غټیږي او تقریبا د یوې هفتې دوه هفتو په شاوخوا کې دومره غټیږي چې حتی د وینې د توري د پوخ د شکیدلو سبب کیږي، چې کله د توري پوخ وشکېده تقریبا ټوله وینه چې د توري په داخل کې وي سړی له لاسه ورکوي، حتی د مرګ سبب کیږي. دا یو خبره. دویمه دا چې داسې مریضان یا داسې خلک چې هغوی ټکر کړي وي، هغوی د ټکر په حادثه باندې حتی دوی حافظه د لاسه ورکړي، یعنی نه پیږي چې څنګه ټکر شوی یا څنګه دوی بیرته جګ شول یا څنګه ویشول،
یا چې پیښه وشي وي ولا زخو بیخي دغه سوی ما ودما وي بیخي به هوښه سوما یا به هوښه سوما او اسمه په یاد نه دي چې څنګه دا پیښه رامنځته شوه، خو یو وخت مې ولیدل چې دا خلک مې سر ته ولاړو کنه، دا څه ډول حالت وي رښتیا هم به هوښ کیږي که څنګه؟
بالکل، دا هم داسې یو حالت ده چې دې ته تقریبا د ذهن ټکېدل ورته وایي اصلن په طبي اصطلاح باندې، لکه سړی چې قالینه ټکوي عینن ذهن هم دغسې ټکېږي. کله چې وټکېږي په ذهن کې یا په دماغ کې یو برقي ټکان غوندې پیدا کیږي، چې دا برقي ټکان د دې سبب کیږي سړی مکمله یو حافظه همدغه وخت کې له لاسه ورکوي، نه پوهېږي چې مخکې له دې نه شی وروسته له دې شی و یا د حادثې نه وروسته څه شی و، تر حادثې پورې ځینې پیادي. نو دا معنا دا ده چې د ذهن ټکان یا د دماغ ټکان حتی د دماغ د خونریزي سبب هم کیږي، ځکه دا مریضان چې دوی فرضاً دا ریتروګراد یا انتیګراد امنیزیا ولري، دوی حتما باید ډاکټر ته لاړ شي. حتی موږ په جرمنی کې داسې مریضان دي 8 ساعتو لپاره په شفخانه کې بستره وو او ګوري چې دوی ته نور کوم مشکلات پیدا نه شي، ځکه چې یو له هغه مشکلات نه دا ده چې ډېر شیان چې دوی په وجود کې تخریب شوي لري هغه امکان لري چې په سادګۍ سره بیخي ونه لیدل شي.
ډیره زیاته مننه فکر کوم ډاکټر صاحب، سیمه به هم پښتون لري په بخنه سره چې تاسو خبرې ما سوزر لا پری کړی دی په خاطر چې نورم د موضوع ساده سی او ساده ټکو ټول خلکو ته ورسو. ډاکټر صاحب سیمه تاسو هم پښتون لري ډاکټر صاحب نه جی ټول کې
خبرې زیاته مننه او ډاکټر صاحب ته هر کله وایم. ډاکټر صاحب سمه تاسو یو تفصیل پیو چولو چې کوم حادثات کې کوم شیان کې دلې شي او هغه څنګه پام ګرځول دي. ډاکټر صاحب دلته کله کرنا دی باندې هم واچوي چې کوم خلک اکثر چې وګرځيږي یا چلو همدغه سي حادثات کې هغه ته یا هغه ته سر باندې، یعنی که په سر باندې خوږ شي یا کم ځینه وګرځيږي په سر باندې خوږ شي، نو هغه کې کوم شیان ته خاص کر ماشمانو کې هم اور غټانو کې هم کم شیانو ته چې کم دی هغه پام کول ضروری دی. مطلب دا کولټه او تکته وی چې هغه کانګي وترازي اولټه وترازي کنا راځي هغه باندې مکل کرنا واچول ډاکټر سره
مننه کوره داس چل دی موږ اوس په دوه موضوعګانو کې اوس داخل شو. دوه موضوعګانو کې په دې معنی چې یو د ماشومانو هیټ تراوما یا د سر تراوما ده، بل د غټانو د سر تراوما ده یا د سر زخم کېدل دي. د ماشومانو چې دی یو اندازه مغلق تر دی، په دې چې په ماشومانو کې یو خدای چې د خپل د اعصابو حجم چې دی وړوکی ده. یو دویم دا چې خصوصا په ټیټ عمر کې ماشومانو دا هډوکي چې دي دا تر ډېر عمره پورې لا تړل شوي نه وي. هغه په دې معنی چې کله یو ماشوم فرزن په یو ترافیکي حادثه کې داخل وي او هغه سر یو اندازه سر درد ولري، دا نسبت هغه مریض ته چې هغه تقریبا اتلسونه عمر ډیر وي او هغه استفراغات ولري، سردرد ولري، باید شدید ولیدل شي. ځکه چې ماشومانو کې دا د وینې پیدا کېدل په دماغ کې یا په دماغ کې حجم دومره غټ دی چې تر څو د مریضانو ته اولټي یا استفراغات یا نورولوژیکل سیمپټمز لکه خوبی یا مریضان اپاتی کېدل پیدا کیږي، دا لږ وخت نیسي. ځکه په دې مریضانو کې باید نور هم اضافه انویسټیګیشنونه وشي او دوی باید دغه بخش د ډاکټرانو لخوا حتی ولیدل شي. دا د ماشومانو په حصه کې او د غټانو په حصه کې داسې ده چې موږ ویجیټیټیو کلینیک ورته وایو. ویجیټیټیو کلینیک نه هدف زموږ دا ده چې مریضان عصبي علائم یا سیمپټمز ولري. عصبي علائم نه مطلب څه ده؟ عصبي علائم نه مطلب د مریضانو اول همدغه د تراوما په وخت کې دوی امنیزیا ده، چې دوی خپل همدلته یو د حافظې بیا خالیګا لري چې دوی نه پیږي چې څه شوه او څنګه وشو. دویم د دوی سردردي ده. دریم د دوی د پوپیل د پوپیل یا د سترګو د تور هغه لایټ ریاکشن یا د رڼا سره د هغې حساسیت تغییر کېدل دي. څلورم د هغوی د استفراغاتو او یا د زړه بدوالی او یا د سرګنسي د غاړی درد او دغه شان چې دیدانو د ویجیټیټیو کلینیک کې حسابېږي. نو دغه شیان هغه سیمپټمز دي چې مریضان کې خصوصا په اتلسونه پورته عمر کې موږ داسې مریضان ته یا ایم آر آی کوو یا ورته سی ټي سکین بیا کوو. خو دا هغه خبر دي چې موږ بیا د کلینیکل فیز کې کوو.
او په دغه بیا هم د کده د پیخې ځای کې کله کله دغه څه کېږي چې د خلک شاوخوا ته اول رامنډه کې په د ټپې یا د ژوبل کس په سر باندې اوبه واچوي او وایي چې دا ګټه رسې. ځینې خلک خو لا هڅه کوي چې دوی ته یو څه ورکړي چې یو اوبه وڅکي. دوی ته څه سپارښتنه لري ډاکټر؟
دا سوال ماته متوجه ده؟
بلې، مهرباني. خو
دا چلته د طبابت له نظره خو موږ وایو چې هر وخت چې یو انسان یو صدمه وویني یا یو تراوما وویني، که په لاس کې وي، که په پښو کې وي، که په هر چېرته وي، اول باید یخې اوبه پرې کېښودل شي یا یخ خطا پرې ونیول شي. علت یې دا ده چې په هارت حالت کې یا په هماغه حاجل حالت کې چې یو مریض فرزن پښې په دیوالو لګیږي یا په موټر کې ټکر شوي، هغه پړسیږي. دغه پړسیدل چې دي دا د وینې د ضایع کېدلو سبب کېږي په هغه منطقه کې. نو که چیرې موږ یخ شیان په هغه باندې کېږدو، هغه د دې سبب کېږي دا رګونه بېرته سره راټولېږي او د وینې د ضایع کېدلو مخنیوی کوي. نو دا د طبابت دغه اساسي پرنسپونه نه دي، ځکه چې یو پرنسپ دی چې ورته رایس وایي، خو هغه باندې اوس نه غږېږو. صرف هم دا یخ والی بارا کی هم دا و بل دا دا چه دا مریضان چه فرنزو شوی یا سعی پخپل سر نوی نو دوی تا او بو پا سر ور اچوی چه دا هم دا دا پرنسیپ ناخستل شوی زکر چه دا مریضان چه یو نورولوژیکل شاک غندی وی دا سی یو شاک کی وی چه رگونه طول خورین شوی یا آزاده شوی نو دا او با چول سر یو اندازه دا رگونه سر طولی گی حتی از این مریضان آجل ور سر امغا بیوشین را ویخیگیم دا دی اوبا چولو پیسا که بل دی اوبو چی کلو یا دی یو چیش ورکولو پیسا که یخشی ورکولو پیسا که دا شخصا زخپل دی اغا طرفدار نیم پدی چی یو مریض چی اغا یو دا سی تکر اکری وی چی اغا بیوششی وی امکانات دی دیر دی چی اغا دی سر زمیما مشکلات هم ولري زميمه مشکلاتو نه مخکې ما یادونه وکړه کنه چې کېدل شي د غوي فرزند سګي تخریب شي وي یا کېدل شي د غوي تور یا د غوي زګر تخریب شي وي یا زخم شي وي چې حتی دا د عاجل عملیات سبب کیږي یا کوم بل هډوکې مات شي وي نو په دې لحاظ کې دوی ته موږ اوبو ورکو مخکې نه کېدل شي یو دا شي دوی سر لګیدلې دا یو تراوما یې لري دوی استفراغ وکړي دا استفراغ د دې سبب شي دا استفراغات بیرته د تنفسي لارې سږو ته ننوځي دا کسګو ته لاړ دی دوی ته د سږو مرض پیدا کیږي ځکه چې په هر استفراغ کې د میلیونونو تعداد باندې میکروبونه دي چې دا میکروبونه د سږي د تخریبېدو او التهاب سبب کیږي دا یو خبره دویم دا چې کله چې دا مریضانو بوشي کې د انستیزی یا د بیهوشي ډاکټر له نظره بیا دوی وګینی ځکه چې یو مریض چې وګینی د هغوی بیهوشه کول سخته په دی وي چې د هغوی معده ډکوي او امکان لري چې د معدې نه د معدې تیزاب او د معدې میکروبونه د سږو خواته ورننوځي چې دا د مشکلاتو د لا خرابوالی سبب کیږي.
ها نو ډاکټر صاحب تاسو په اجازه تاسو دواړو په اجازه زه به دوه ټلیفون په منډه واخلم. یو عزیز الرحمن عزیز ده لپشین نه چې دوی څه پختن لري. عزیز الرحمن عزیز روخ پرونه ده په خیر راغلی.
جی قدرمن مجای جواد صاحب و تاستا او استاسو قدرمن ڈاکٹر صاحب تا قدرمن ڈاکٹر صاحبیت او استاسو قدرمن پروڈیسر صاحب تا چولم کرن تول منوال تم سلام و نوائم.
والیکم السلام. سب پختن لری ڈاکٹر صاحبان
بالکل جواد صاحب یو دوی درې پښتنې میډیا ول پښتنو خو میډا دا چې کوم د اکسیډنٹ په دوران کې چې کوم د اپشا په پښه کې چې کوم پلستر وینه په پلستر باندې چوتړي او چونکې دا پلستر چې مطلب څو ټیم لري دا پلستر څو مطلب میاس شول کیږي مطلب دېږي او نیمه میاس شول کیږي او دا او بیا زیاتره چې دا کوم مالی دلی وی چې اکسیډنٹ وکي او دا کوم پښه چې کوم وی اگرنګ د سیده نه ده دا چونکه دا پلستر لوځي کله دا لوځي او دا او بل چې د انسیډنت په دوران کې عموما پر سر باندې څو کولیږي هغه بیا له دماغ د خواصه بیا ډیر دماغ ډیر کمزوري وي نو په دا دوران کې بیا مطلب څه صورت یاد موږ به مطلب ودې تصور کولای شو دا خبره. او بل خبره دا ده چې جواد صاحب بل پښتنه مې دا غوښته چې د انسیډنت په دوران کې چې مطلب اوس تازه ویني کې یو څوک رواخې تر هسپتال وځغله او دغه د ویني ډیر سخت ضرورت وي او په دا دوران کې هغه د کم پازیټیو ویني چې کم وي هغه نه ملويږي نو په دا دوران کې د ډیر د مرګ ته ډیر نزدي وي نو بیا به څه صورت یال وي دغه دوه درې پښتنې وي.
ها ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتنې لیکلي. زه غواړم قدیر خان ته ورشم. قدیر خان لبانو نه دوی پښتنه ډاکټر صاحب ځان سره وخلی چې بیا دوه ته جواب ورکړي. کور ودان مننه قدیر خان روخ پرونی ته بخیر راغلی ستړی مشي.
السلام علیکم جایده.
وعلیکم السلام رور بخیر راغلی. څه پښتنه لري ډاکټر صاحب؟ نه
ښه پښتنه احمد دادو ډاکټر نه کنه.
ها
څنګه مو په مان کې باښاله وکړه بیا د بنگالیانو مکه ورل خان.
ها
یہ خبر دس بجے کون لا میں دپتے جیتا ورا سوال کرنا چل وڑ جاؤ کنا بات میں ودر ہو بیا مت پاکستان چل کون را ہے ہاں
ہاں
باو گاڑا ڈائریک بان کا کنا گرتا مو چو بریک میں وچ گو کنا سیدھے سیدھے سو دا کلاس بین زلاس کا دما جلوڑا بنگلا ور تک سوائی لدا کی گڑبی کنا چ گاڑا گرنا سلائی دا بریک تک اولائی دے
ہاں
دا باس دا باس هو په لوړ دي نور دا باس به تر تراون څنګه نه تینځل اصل بنگالیان کې ښا
ښا
پلاک مینځل اصل مینټه دا باس لاندې هو تر ایو کنه دا په لوړ شو تیر چې تر لوړ کې پتا کې دا بنگالیان یې صاحب خیماته یې صاحب څنګه واڅو څنګه ښا
ښا
په دې کې مې څه ول ځل کنه بیا را بای یو یو را بای روغ کنه دا د پوس د خوته وي چې دغه وینه جام شوی دو
ښا
اے بنگایا والا در در وراتل کا چرغان تھا لوکی کا نا گتاو مجھے ست جن ہوس سے گرنا دست گاڑائی
ہا
اس میں ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ دال کا وینا جام پیڑی چھ دس انداس یہ سب تو بیو کنا دارا بھائی پھس تو ختل چھ دغه وینا جام سوی دا
دا پختن دی زل بیاو کو دا ورستی برخه دی پختن دی سو ڈاکٹر صاحب نا پدی پیخ ہو پوی سلو
ہا ارا بھائی باب پاسو خوتا کنا دو چې داغه تک آسان چې کوم دې دغه وینه جذب ته دا خلاصې کنه چې صحیح کیږي
ها دا څه ته پوښتې دې قدر خان په پښتنه باندې
سمانه پښتنه ده
او ته دې قدر خان په پښتنه باندې پوښې
قدر خان وروره اته هدف دا وکنه چې دې ترافیکی واقع نه ورسته د دې مریضانو په خکه کې وینه جمع شي وکنه
نا په وجود کې چې ویلا جام تو کنه را بای بل څه پاسه په خوته کنه کنه زور به کو مونږ به ته نیولا یو کنه نو چې دا ویلا چې خلاص شي د خپل ته یی ها
په بدن کې وین راټول سه و را بای بل پاسه په خپي خودل زور به ور کوم دسی
اے زور به ور کوم کنه بس خو واست کنه بس د خلاص چې له چیرته چې لور څه کنه لاند په وترای
ها 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 ها
اے نو یم چې با ته سره بنگالیان سره څرګند را در وراتل
ها ها نو ډاکټر صاحب اوس ان شاء الله پښتنه واخسته او مننه ها نو څه ځوابونه لري د منګا د بقدر مون اوردون کوته
اول قدمه نور ته د پښین څخه د دې پښتنه د پلاستر په حساب کې وکړه چې مریض په پلاستر شوی یا لاس په پلاستر شوی څومره وخت لپاره باید پلاستر پکې وي نو دا یو داسې خبره ده یو پښتنه ده چې کسړې د دې عاجل جواب ورکي عاجل جواب دا ده چې شپږ هفتو پورې پلاستر دی پوي تقریبا څلور هفتو پورې پلاستر دی لاسونه وي خلاصه او بل پښتنه کوم وکړه هغه ما
وي چې ځین وخت دی پلاستر نو وروسته د پخا یا لاس چې مات شوی دا سیده ناراضي د دې دلیل صدا او خصوصا که په سر باندې شړې لګیدلې وي بیا وي دماغ ډیر کمزوري دوی سره باید څه وشي تاغه سپورتنی کولی
فکر خو دا دویمه پښتنه چې وا یو خو د پلاستر او بل دی پلاستر نه ورسته دی هغه برخې کوګواله یا ناسمواله د کی اوس دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې آیا هغه وخت چې پلاستر اچول کېده هغه وخت کې د هډوکې څنګه ولاړو دا هغه وخت کې د هډوکې داسې ولاړو چې عملیات شوی وای باید امر وکړي عملیات شوی وای او دویمه خبره دا ده چې عملیات غاړو کې هغه وخت کې صحیح وو د عملیات وړ نه وو نو پلاستر واخص پلاستر نه ورسته دا څه کیږي چې هډو کې هم د خپل د پخیدلو لپاره څلور مرحله لري چې یو له دې مرحلې نه د کالوس فارمیشن ورته وایي کالوس فارمیشن هدف دا ده چې دا هډو کې کوم ځای کې جوړ شوی دی هغه په شاوخوا کې دومره هډوکی جوړیږي چې حتی د پوټکی نه پاس هم لیدل کیږي نو تر څو چې دغه کالوس لمنځه ځي چې د څلورمه مرحله د هډوکی د جوړېدلو دا چې د ریموډلینګ وایي دا تقریبا دوه کاله وخت نیسي یعنی که دوه کاله بعد هم د ریموډلینګ وجود یعنی خپل حالت ترانغه نو باید سړی فکر وکړي چې آیا هډوکی نه ده پوښ شوی یا په هډو کې نور کوم مشکل ده چې وته په ساده اتروز یا غلط مفصل جوړېدل د هډو کې د ماتې دوه بخش کې دا ده بل خبره د کمزوري د ذهن باره کې وکړه اما خبره چې ما تاسو ته مخ کې وکړه کنه د ذهن داس کیږي یا دماغ داس کیږي لکه قالینه چې وته کوي چې همداسې یو ساده مثال همداسې چې قالین ته کول کیږي د هغه څومره ګرځونه را غورځي همداسې په مغز کې نه غسی دي مغز کې یو ټکر یو صدمه مغز وویني نو په دې کې هم ځینې ډیر حجرات دي چې دا هم تخریبيږي دغه تخریبې د لوله کبل د ځینې حادثات نه ورسته سړی حافظه کمیږي سره لدی چې سړی عمر زیاتیږي سره دیغه پرسنګ د ترامل وجه هم دغه یو مشکل سړی ته پیدا کیږي. بل یو مشکل د چاغه سپلاش سندروم وای هدف دا ده چې د مغزه د حجم چې ده یا د مغزو اندازه چې ده دا هم حتی ځینې مریضانو کې چې هغوی تراوما لیدلي خصوصا فرضاً بوکسرانو کې چې هغوی بوکس کوي د هغوی اعصاب چې دي وړوکی کیږي نو دا هم د دې سبب کیږي چې دوی حافظه ضعیفه کیږي.
ها ها او فکر کوم چې یو بل برخه هم ود پښتنې چې کپلار کې زیاته وینه ځای کې یا وینه کم شي فکر کوم تاسو په دې اړه مخته وغږیدلې. خو د قدیر خان ورو پښتنې ته بریا چې تاسو ته مثال درک هغه د سترګو لیدلې حالت ته درته ویل چې کومه پیښه شوی وو او په ګڼ شمېر کسان پکې ژوبل شوی وو دوی ول چې د بنگال وو او د یو چا په بدن کې وینه راټوله سي وو چې کېدې شي په خېټه کې برټول سي وونه و عرب یو ولاړو هغه په لپاسه په خېټه پن په خې خودل ول چې دا وینه راټول سي وینه ترې باسم نو په دې اړه د تاسو علم سوي
ولدا ز خپل ملک په سوچ کې ما ورته چې دا به څه مشکل او دا به کوم عربي توابط چې ما خبره غلط پوه نه شي او به نو دی لوجیکل یا دی علمی توابط له نظره دا یو مشکل شته هغه یو تقریبا استثنایی حالت ده. کنه فرض یو مریض ده هغه دی هغه په تقریبا دی زنګون نه پاس حتی قطع شوی ده دا چې ځکه قطع شوی ده چې هغه ته موږ خپل صادر باندې هغه په نه شو بندولې نو سړی کوشش کوي چې دا هغه نه یو منزل پاس رګونه بند کړي. دا یو منزل پاس د رګونو بندول شي دي دا صرف په فشار باندې کیږي نو دا فشار چې دا یا سړی په خېټه باندې ودرېږي چې هغه رګونه فشار لاندې راوړي یا کوم بل شی پیو کی نو دا شی یو او بل دا یو مشکل ده کله چې د انسان په وجود کې ویني راټولېږي یا ویني راټول شي یا په خېټه کې وي یا د خېټه په دیوال کې وي چې هر څه ته وي فشار راوړل په صحیح دي مګر درې دل د ما په نظر دا یو غلطه خبر ده ځکه چې یو کمپریشن یا د انسان هر رګ چې د موږ دوه سیستم دی رګونو لرو یو د وجود نه یا د زړه نه وینه لري وړي چې د هغوی فشار د 240 ملي متر په شاوخوا کې دی ماکسیمال یعنی د موږ نورمال فشار چې د 140 شاوخوا کې ده یعنی یو فشار چې تقریبا لس یا 12 ملي متر هغه نه اضافه وي نو هغه د وینې د ځای کېدلو مخنیوي کوي او یا کچېری دا سی یو هیماتوم یا یو بلوت حلقه په وجود کې جوړه شوی هغه ته هم او وینه راټوله شي هغه ته هم کوم فشار ضرورت نه وي نو په دې شی باندې صحیح پوه نه شم.
د دوی د پښتنې نه ډاکټر صاحب په بخښنه دوی د پښتنې نه ما یو بل پښتنه ذهن ته راغله وغه دار چې دوی ول چې په دغه بس کې په ګڼ شمیر کسان و په ګڼ شمیر بنگالیان و او د چا لاس او د چا په خامات سره کله چې دغه چې پیخه کیږي مثلا یو غټ بس او په کې ګڼ شمیر کسان جوبل کیږي سړی باید اول له چا سره مرسته وکړي هغه سوچ ډیره چیغي و هي اول هغه ته ځان ورسې سوچ وینه د چا ځای هغه سوچ بیخي بهوخی دا په دې اړه کله غرنا وچوي تاسو پر اختنه څه ده په دغه وخت
مانه لګره دا د څه چل ده چې دا په جرمني سلا باندې ته منف وای منف نه هدف دا ده چې په انګلیسي کې ته مس کژوالټی انسیډنت وای ام سی آی یا ملټیپل کژوالټی انسیډنت د دې نه هدف دا ده چې په یو ټکر کې تقریبا د درې کسانو نه اضافه وي نو دغه ته د زیاتو اشخاصو شدید زخمی کېدل وي لکه د یو بم الوتل سره یا دغه سي د بس ټکر کېدل یا د یو موټر ټکر کېدل چې هغه د درې څلور کسانو یا پنځه کسانو نه اضافه کسان کې نو دا یو خاصه واقعه ده چې په دې کې کچېری سړی د باندې وي نو د باندې د یو چا لپاره چې هغه تحصیل یعنی طبابت طبي علم ورسره کم وي یا یو نورمال انسان وي نو د اغل لپاره یو عادي شخص وي. د اغل لپاره زما په نظر دا ده چې هغه کسان چې د هغه ژوند به له هغه هم نه لاسته راتلای نه شي، هغه باید پری دي. هغه کس چې د دوی په نظر ځواني فرزن تخریبات کم وي او نفس ایستلی شي او د هغوی فرزن داسې تخریب شوي اعضای ولري چې هغوی تخریبېدل یا د مرګ سبب کیږي، هغه سببونه باید عاجل تداوی کی او دا مریضان باید عاجل تداوی رانی ونیسی. یو عادي مثال در توایم، عادي مثال دا ده چې فرزن موټر تکر شوی سلوک کسه پراته دي، یو کس دا چې هغه بیخي فرزن تکشینه اوخته ده او تقریبا مړ شوی ده، نو هغه سره که هر شی وکړو هغه به تلاس نه راځي، هغه به دغه مړ شوی. دویم کس چې هغه تقریبا پخې قطع شوی ده او د زنګون نه پاس قطع شوی ده، دغه مریض مو کولای شو د تزوند ورو به خو په دې کچې لاس مو د خپل صدر سره دې خو وتړو، نو کېدل شي دا د پینځلې تراوینه چې په وجود کې ده د هغه ځای کې دوه مخنیوي وکړو. یعنی دا د موږ یو د حاجل کې څنګه د شدا باید وساتو یا دا هغه کو بل هغه د هغه مریض چې هغه په خو ګرځي او هیڅ شی نه لري، نو هغه داسې د لکه د اول مریض چې مړ شوی. یعنی د په جرمنی کې موږ یو سیستم لرو د مریضانو د تشخیص او د کټګورایزیشن ورته وایي، یعنی د مریضانو د
طبقه بندي، چې یعنی په کوم
طبقه بندي او
په کوم برخه کې په کوم لیول کې حساب یو
او مریضانو ته موږ داسې کارتونه ورکوو، سلور کارتونه دي. تور کارت هغه مریض ته ورکوو چې فرضاً هغه په هغه حادثه کې جای په جای مړ شوی، بیا سور کارت هغه مریض ته ورکوو چې هغه عاجل مړ کیږي که ورسره کومه کونه شي، نو سور کارت باندې د موږ همیش فوکس وي یا تمرکز وي، بیا شین کارت وي شین.
وبخی یو دوه وردون کې تاسو خپل خبر مه هره وي چې دوی بیا زیات منتظر پاتې کیږي، دوی ټلیفون نه بزر وخلو دا تاسو ځه سره ولي کوي چې دوی څه پختن لري. عمر نهرور له لکی مروت نه
څوک
عمر نهرور بما غوري ستړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ها
وای چې هغه تک د روح وسیا ذکرې
کومار نو ورور د تاسو غږ ډیر واضح او روښانه نه راځي، یا لږ ځای بدل کړئ په بخښنه سره، مهرباني.
وای چې هغه تک د روح وسیا ذکرې د ناقص طبيب دارو لري خطر.
ها دا خو خویلې دی بالکل.
بالکل صحیح دی، مست په کار د چې داسې ډاکټرانو د لارښو لکه څنګه چې تاسو راوستای دا
مننه.
موږ خو پیسې ډېرې ولګو، معمولي ډاکټرانو ته لارښو هغه مرض نه موږ مرض جوړ شي. پیسې مو ډېرې ولګېږي، علاج مو نه وشي، نو په کار دا چې سړی داسې هوښیار ډاکټر ته لاړ شي او یو علاج وکړي، نو خدای پاک ته ټیک کړي.
مننه. تاسو په خبره کې څومره غټ پیغام پرو د عمر نهرو تاسو وایي چې سړی یو تکړه او خیر ډاکټر ته ولاړ سي. لبد مرغه په بختنو په یو شمیر سیمو کې خو چې لاس په خمات سي ډاکټر په جای زی هغه په کلی کور کې چې هغه ډوکی جوړي څو ورته وي شکسته باندې کڅ وي هغه ته ورزي چې بیا ډوکی کوک جوړ سي، بیا هغه ورسته یو کال ورسته ډاکټر ته ورزي که څنګه. بالکل څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟ ها مهرباني.
ګونټو پې ماته سي دا ګون پاس پليټ نه دا فچير ته چورې دي.
بالکل
نو ر انسان ټیک ټاکي کنه خدا ټوپې تا سوخیا ماته سي ډېر ټوکړې سي لا شلو ټوکړې سي.
ها
دا څور ټیم چې ټیک دی سي چې تاسو نه اوسي او خپل کار دی.
ها ها ډیر زیاته مننه. او مختنه مو د وخت ستاله کور دی ودان یو بل اردن کې هم لرو تقیشاله پړچنار نه د برک سب جواب ورکي. تقیشا روخ پرونی ته بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
ډاکټر صاحب ته سلام نه کوم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب نن دا معلومات کوم چې اول د خلکو ته څه پیغام ورکړي چې حادثه خو آر چونی کېدای شي دي ته بلډ ګروپ څوره ضروري دی که نه چې آر پاس او آی ډي کارډ کې او خپل سرویس کارډ کې چې آی ډي بلډ ګروپ یې دوی معلوم وي که نه چې ټایم ضایع نه شي دي کې خلکو ته څه پیغام ورکوي او اکثر چې د څه حادثه وشوله که نه او جنا نو کمپډوانو تا پینټاز وسین ویر کی اور ڈائز اپو امیر کی ڈاکٹر سے پیشن دی اور ٹرامادول ویر کی ٹرامول ویر کی اغا دے چر نقصان کی دای شی او کا جنا خاصی کی کوم انسان تا یو سار نی مثلا تا مو کڑلو اغا تا اومیٹنگ وشی اغا تا دت کی دن کی دی کا ولٹے او تکلیف شو اغا پے دی کی دے کا ولٹے نہ وشی اغا پے دی کی دے دا تو پختنی مو یو ډاکټر صاحب نه دی معلومات کول غواړم خو خاص کر بلډ نه ډېر ټایم ځای شي کنه چې دی بیا ټیسټونه کیږي څه کیږي څه کیږي دی په بره کې خلکو ته ډاکټر صاحب ته پیغام
او ډیره زیاته مننه تقی شاه صاحب کور دی ودان ډاکټر صاحب پختنی دی واردلې د عمر نوح ورو پختنی دی واردلې او تقی شاه صاحب معلومیږي چې یا د طب محصل دی یا ډاکټر دن له خیر سره دوی د خپل پختنی وکولې خو اول کدی عمر نوح ورو پختنی ته ورایشي او وی ویل چې د زنګانه د سر غاډو کې پټیلا دا کماتیږي درې ټوټه کیږي د دې درملنه جوړیدنه څومره وخت نیسي امکان لري نه لري څه ډول وي
کچیر د لوکال مشخص مرضیانو ته لاړ شو نو په دې کې کېدی سړی یو ورځ کې وغږیږي خو خلاصه خبره زه ته وکړم کچیر دا یو ساده مات شوی هډوکی وي د زنګون سترګه چې موږ ورته وایو یا پټلا د دې تداوی نسبت دې ته فرق لري چې څنګه مات شوی کچیر دا داسې مات شوی چې په منځ کې غټ منځ کې مات شوی دا چې منځ کې د مزکې سره پارالل یا په منځ کې
موازی
او موازی مات شوی نو دا فرکچرونه اکثرا موږ عملیات کوو په دې چې دا مریضان وروسته له عملیات نه بیا کاملا نورمال ګرځېدلی شي یعنی دوی ته هیڅ کوم مشکل نه او دا هډوکې سره تقریبا د اته هفتو په شاوخوا کې کاملا پخیږي او تقریبا درې میاشتې وروسته مریضان بیا هر هغه شی چې دوی غواړي کولی شي
ها ډیر ښه او کچیر ته سو ټوټه شوی وي لکه درې ټوټه بیا هغه څه ډول وي
او د درې ټوټې مهمه خبره په دې فرکچرونو یا په دې هډوکو کې دا ده چې د زنګون د سترګې شاته مفصل چې ده دغه مفصل باید یا دغه جوینت باید داسې منظم وي چې هیڅ کومه زینه یا کوم غب کې نه وي غیر منظم والی چې دا منظم وي نو که هر څومره ټوټې شوي هم وي هغه باندې موږ پلیټ اچوو او پلیټ سره تقریبا درې میاشتې بعد مریضان هر څه چې وغواړي کولی شي
ها 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 ډیر او د تقی شاه صاحب پښتنې ته کچې ته وینه ځای کیږي بیا دی وخت کې د بلډ ګروپ څومره ارزښت لري چې دا باید په پام کې ونیول شي فکر کوم چې پښتنې دا غاسي و
او د تقی شاه ورو خو ما شو درې پښتنې لري یو پښتنې د بلډ ګروپ یا بلډ ګروپ حسابو د وینې ګروپ خو داسې چل ده ورو چې اوس د پاکستان او د افغانستان په سیستم خو اوس خاص نه پیږم کنه په خو به موږ ملته شي افغانستان کې خپل وینې ګروپ هم ځان سره لیکلې او ساتلې مو
اوس په دې آی ډی کارتونه کې به وي او دا به خبرې تاسو خبرو او مهرباني
او دا آی ډی کارتونه کې دی وطنو کې شاید خو په اروپا کې دا کوم ارزښت په دین لري چې هر هغه څوک چې تاسو نه وینئ اخري او تاسو وینئ تثبیتوي هماغه شخص تاسو دی وینئ د ګروپ یا ایتاس ته شوینه درکې دي همغه ټولو شانه مسول همغه شخصي یعنی کچیر تاسو ماته او تاسو فرضاً د امریکا غو بهترینه شفخانه کې تاسو خپل دی ویني ګروپ معلوم کړی دا د سیند چې وینه صرف هم د غسلور ګروپونه دي متاسفانه چې دی ویني په داخل کې نور لا تر اوسه پورې ډیر وخت پورې کې شوینو 200 نور انټیجنونه دي نو په دغه لحاظ چې هغه مریض چې هغه وینه ګروپ معلوم هم میزان ته او کار کې مرسره وي
دا مخته په دې معنی نه لري چې باید هغوی لپاره موږ خپل وینه بیا واخلو او وګورو او د بلی وینه سره مقایسه کوو، باید بیا هغوی ته وینه ورکو. او خصوصا په ترافیکی حادثو کې خو دا خو ممالک پورې سر اروپا کې په جرمنی کې یو مریض چې زه وګورم چې د هغه وینه ضرورت وي، یو د شفخانې ته لا نږدې نه، یو شل دقیقې راوي، به هغه ته موږ پولیس ته زنګ وایو، پولیس وینه د مریض نه اخلو، هغه وینه پولیس په خپل لاس لابراتوار ته وړي، هغه جنه مستقیم وینه تیاریږي تر څو مریض شفخانې ته رسیږي. تقریبا سالو پنځه لیتره وینه ورته تیار آماده شوی. متاسفانه چې دا سیستم نه په افغانستان کې موږ نه په پاکستان کې،
په دې هیله چې موږ پولیس هم دغه سي ورسیږي او راست دلته نو له خیره سره دغه سي مرستو کې پدې شیانو کې.
بالکل، یعنی دا د وینې د ګروپ معلومول او یا فائدې کې د دې خودل د ما نظر د توابت له نظر کوم خاص ارزش په دین لري چې د وینې دا یو قطره چې انسان د یو بل انسان وینه اخلي، دا کېدل شي د حتی د عاجل مرګ سبب شي. ځکه باید د کراس میچینګ یو بیت سایت ټیسټ ورته وایي. بیت سایت ټیسټ نه هدف دا ده چې د کوم مریض چې هغه فرضاً هغه عاجل حالت کې وینه اخلي، د مریض د بیت په څنګ کې باید د مریض وینه واخیستل شي، هغه وینه چې مریض ته ورکول کیږي باید دواړه یو بل سره میچ شي. چې دې د کوم ریاکشن ونه خو ده، یا وینه علاقه نشو، یا سخته نشو، دا به کولی شي مریض هغه وینه واخلي. دا دی وی خبرې جواب. بل خبرې د دواګانو په اکلا او د کمپیوټران د تداوی په اکلا وکړه. اوس دبه د سی یو د سی انتقاد به نه کوم، خو دبه دا وایم
انتقاد مکو نه وکړو. خو خیر ډاکټر صاحب،
انتخاب به دې نه کوم چې خصوصا په افغانستان او پاکستان کې د زیچ کمپیوټران حتی مریضان ته دوايان لیکي او هر شی لیکي. دا د مال نظر دا د هیڅ کمپیوټر او د هیڅ نرس په صلاحیت کې نشته. یعنی هر څه په خپل مسله کې، او د ما په نظر د یو عادي درد یا د مریض د بیهوشه کولو او د مریض د آرامولو د تداوی یا د هغوی لپاره د دوا ورکولو صلاحیت صرف د ډاکټر سره وي. یعنی یو مریض چې هغه فرضاً یو ترافیکی حادثې سره مخامخ شوي، یو داسې حالت کې وي چې هغه بیخي یو شاک کې وي، هغه ته واقعا زه خپل فرضاً زه چې ایمرجنسي کیسونو کې باندې وزم او د مریضانو تداوي کوم، فرضاً په جرمني کې دوی ته زه حتماً داسې یو شی ورکوم چې دوی هغه اعصاب یو اندازه نورمال شي، هغه خپل شاک نه وزي، د سره د زړه ضربان هم کمیږي، د فشار هم ټیټیږي، یعنی دی واقعاً ادرینالین
او د کانګو په اړه کلک معلومات ورکړئ مهرباني.
او د کانګو په اړه کې ما مخکې ویل کنه چې کانګو یو د هغه د اعصاب د فشار د ډیرېدلو یو علامه ده. لکه مخکې چې ما ویل کنه د ماشومان د چې د ماشومان د سر تراوما یا د غوی د سر ټکیدل چې یو بام نور غورځیدل نه، یا د موټر د ټکر کېدل نه ورسته په وجود راځي، د دماغ د فشار زیاتېدل د وینې له وجې یا د مایاتو د خارجېدو له وجې په دماغ کې د دې سبب کېږي چې د اعصابو د ښای مرکز یا د استفراغات یا د کانګو مرکز تقویه کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې مریضان بیا ښای کوي. په داسې حالت کې اتمان باید مریض ته یو شی ورکړل شي تر څو د ښایونه د کنټرول لاندې راشي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب شیر احمد حکیمی کور دی ودان. ډاکټر صاحب سیمجان له تاسو هم یو نړۍ مننه. درنو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم یو نړۍ مننه. د خبرونې یوازې څو شیبې پاتې دي. تاسو وایس اف امریکا ډیوینا د جوا ډاکټر ځانګړي خبرونه واورېده. په دې خبرونه کې موږ هڅه وکوله چې تاسو ته ډاکټر صاحب له خوانه هغه معلومات وړاندې کړو که چیرته داسې یو پیښه کیږي چې اکسیډنټ ټکر وي، موټر سره جنګیږي، یو کوچنی غټ پکې ژوبدیږي، تاسو ورسره لومړني څه ډول مرستې کولای شئ. تر بیا پورې مو زه د خبرونې کوربه مجاهد جواد او د خبرونې پروډوسر نوشروان قلندر په لوی الله سپارو. روغ جوړ او خوشاله اوسئ، او علامه داسې خود څخه تل ساده.
امریکا